د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپری شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکوو او دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې سیاستوال د دې غونډې په اړه څه نظر لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي هلمند چې د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي او د امریکا دفاع وزارت د زندانیانو ځینې عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي هلمندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوه عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. اخوا په مسکو کې د پاکستان شزدافر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي دي چې هیواد یې تمه لري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایی پلاوی وایي هیله مند دی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډېر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین پرون ازادي راډیو ته وویل امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي.
ان شاء الله د جمهور رئیس د خوانه د اداري شورا د پاره رئیس ته یې ځکه یو استادان د اداري شورا د اجرایي هیئت سره کوم ملاقات ترلو د دې مسلې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زه به د اداري شورا د پاره مناسب شخص ته نوم.
د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس صلاح الدین رباني دا مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د درنشا پخوانی مشر یې چې معصوم ستانکزای وو دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی. د دوی دواړو پر ځای د سولې په عالي شورا کې نوي مشران لا نه دي ټاکل شوي. او په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د غلطه د وروستیو جګړو او نښتو نن 12 ورځې پوره شوې. که څه هم حکومتي چارواکي د بې ځایه شویو کسانو شمېر 3000 کورنۍ ښیي خو ځایي خلک وایي چې د جګړو له کبله له خپلو کورونو د بې ځایه شویو کسانو شمېر تر دې زیات دی. ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پلخمړي په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سختو شرایطو کې اوسي. له بې ځایه شویو کسانو څخه څو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 40000 فامیل اوس بې ځایه شوي دي. ټول ډنډ بې ځایه ده. یو کور په ډنډ غوري کې نسته.
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي. مالونه هم لولګې مړه سو. چې زخمي راوړو دي اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي. چې ښځې ورسره دي ښځم تالاشي کېږي. حیوانان هم ویل کېږي. د ابرو خلک هم سپینګیري والي ته ورغځو غږم نه اوري. امنیت ته ورځو غږم نه اوري.
بې ځایه شوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندویو ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. خو په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د بې ځایه شویو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت دي او تر اوسه دې ادارې یوازې 500 کورنۍ سره مرسته کړې. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډرای بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر هغې ترلاسه کړي چې د پوځیانو له لورې یې د بد چلند شپږ پنځوس دوسې وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وینا په څوارلسو مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به پنځه شپېتو امریکایانو ته سزا ورکړل شي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړل چې د سپاهي پاسداران انقلاب برید جنرال محسن غرچایان د بسیج ملیشې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. په حلب کې له څو ورځو را په دې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وای د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان شول چې له مخالفانو څخه یې د شویو د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وای چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړی چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه و، خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې پر ایران لګول شوي بندیزونه به په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریستا فریلاند وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولای شي له نویو کړنلارو سره عیار شي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې شته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماټیکې اړیکې چې په 2012 میلادي کال کې خطه شوي وو بیرته عادي کړي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه اولس منزله ودانۍ ونړوله چې پکې پنځه تنه مړه شوي او پنځه دېرش نور د ړنګې ودانۍ تر امبارونو لاندې ورک شوي دي. د شپږ اعشاریه څلور ریختر په کچه زلزله تیره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تایانان کې یې ډېرې ورانۍ کړي دي. تر اوسه لږ تر لږه درې سوه اتلس تنه په روغتون کې بستر شوي دي. شاوخوا سل کورونه له ځمکې سره هوار شوي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیې سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وشي او زیاته یې کړه چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د څلور سوه زرو کسانو د وژنې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې دوه لکه شپېته زره کسان وژل سوي دي. نوموړي همدارنګه د روسیې هغه وروستۍ اعلامیې د خندا وړ وبلله چې وایي ترکیه غواړي سوریه اشغال کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر وایي په همدې ورځ شاوخوا پنځلس زره کډوال د حلب له ښار څخه د ترکیې د سرحد په خوا ورغلي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د پنج شنبې په ورځ وویل د حلب له ښار څخه دغلته د وروستۍ جګړې له کبله د اویا زرو په شاوخوا کې سوري کډوال ترکیې ته روان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي هم برخه اخلي او هیله مندي چې دا ناسته به مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
د همدې غونډې په اړه مو د پاکستاني سیاستوالو له نظره هم خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لوري د یوه افغان زده کوونکي وژل غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې.
په کوټه کې مو د سرطان د درملنې یوه روغتون ته ورولو چې اکثریت ناروغان افغانان دي.
زموږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر لپاره وخت جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچي پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
Barack Obama اعلان وکړ چې په تیر اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د بیکاری کچا تر 5% راښکته شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لري. افغان حکومت هیله مند چې نن پر اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د درېمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. دغه درې سره غونډې تقریبا تر یوې میاشتې په لنډه موده کې جوړیږي، د درېمه یې جوړیږي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا په وینا د اسلام آباد په غونډه کې د دوی استازي هم ګډون کوي. تفصیل د اجمل انپورپور.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادې رادیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې پرمختګونه شوي وو. نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. ښاغلی فوزی ازادې رادیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالی شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا
د سولې د عالی شورا نور اعظم برخه واخلي. د هغه وازو پاړه مو چې خی د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزی هم ازادې رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې لمخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لاره پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. افغان چارواکي هیله من دي چې دا غونډه به ګټه وکړي. په اسلام آباد کې به د ازادي او مشال راډیو له خبریال ریاض مسخیل څخه واورو چې پاکستاني سیاستوال د اسلام آباد نننۍ غونډې ته څومره هیله من دي.
چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تپوس کړی دی، نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار به افغان حکومت پخپله کوي. دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه تیره اولنۍ غونډه د څلور اړخیزه کمیټې شوې وه په اسلام آباد کې، په هغې کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې وه چې د مذاکراتو نه وړاندې، د په میز د کېناستو نه وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو له خوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوه دي هغه د افغانستان اوزي، بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د مشرانو نومونه اوښکلي شي، د هغې په حوالې سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده، او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټي ده په وړاندې ایښودی شي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانی دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به دا ډېره ښه او یو فائده منه ثابت شي. جی
مسخیل صاحب، تاسو ویل چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او همدارس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه.
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي، خو د پوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغوی هم د دې خبرو ملاتړ کوي او که څرنګه؟
تر سوچ د فوج یا د آی ایس پی آر د عامه اړیکو د څانګې خبره ده، نو هغې په دغې حوالې سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاری کړی. بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی، نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هېڅ دوه رایې نشته. ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د من او استحکام وی. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبر هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کوم د پوز د اماړي کو څنګه د هغې په دې حواله سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی، خو د فوز سرچینې وایي چې پرون یو غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې ترمنځ. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازی یا دغی نمائندگان هم ناستو، نو ظاهر ده چې دا یو ډیر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دوانو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نسل د دینه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټری اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړو دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره، نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. دغه امن د پاره لاولنې اقدام چې کوم دینو هغه اعتماد سازي د دوه ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي، او دغه اعتماد سازي لړکی بیا د کمی چې د فوزی مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي، نو هغه ډیر زیات اهم دي.
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستي دي چې د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبري مخته لاړ شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی، پاکستانی رسنیو څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه دی راغلی چې ګنې چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړی چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په وخت پاکستان د دغه خبرې ژمنه هم کړې ده، دای په بیا بیا تکرار کړې هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغه په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کی دی شي، مطلب د افغان طالبانو هم او کومګ وګورو چې کومه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کده، نو د هغه هم لومبه غونډه چې کومه هغه په چین کې شو او په اورنګچی کې شو، بیا د هغه رستو د مری مذاکرات شو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپامه نشو ويسته هغه ډیر مهم دی.
ریاض مسخیل مننه. سپانو هم نن د اسلام آباد پر غونډه لیکنې خبرې کړې دي. اسد الله الدین دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې کوم څراک ښکاري. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې په دې بحث کیږي چې د سولې خبرې څنګه پیل شي، او دا وضاحت به رامنځته کیږي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه څه مسؤلیتونه لري. د سرمقالې لیکوال ویلي دا ښکاري چې د سولې د خبرې وخت ضایع کول دي، او افغان حکومت ولسته بې ځایه هیلې ورکوي. د ورسپانې په باور امریکا راتلونکی کال جګړې ته چمتووالی نیولی او پاکستان هم د یو کرایي قاتل په توګه له امریکا سره مرسته کوي. افغانستان ورسپانې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د سولې د ستراتیژۍ له نشتوالي سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبرې په داسې حال کې کیږي چې امریکا، بریتانیا او جاپان د سولې پر عالي شورا خپلې مرستې بندې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې شورا په تیرو څو کلونو کې دومره ونه شوای کړی چې د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي او د دوست او دښمن تعریف واضح کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې د افغانستان له پولو اوړي نو د سولې شورا د کار دوام هیڅ نشي توجیه کېدلی. کابل پوسټ ورسپانې بیا لیکلي چې اسلام آباد نن د سولې په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی، خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو څرک نه معلومیږي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې شوې ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې په احتیاط ګام پورته کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سیمې د هر هیواد په پرتله زیات سولې ته اړتیا لري، ځکه چې د تیرو څو لسیزو جنګ جګړو یې ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم و چې د پلار تر وژل کېدو وروسته یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو اوس اوس یې وسله په قلم بدله کړې وه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلک ټکو غاندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د روان حالت کې د دېو نه هیڅ خطر پیښ نه و او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حفاظت قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومان نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصول او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، د خپل ولایت د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل بتوګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د خوانزي لارې خپل کړه نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تنخ برګونونه هم راپارولی دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده او دای قلم په لاس باندې اخري او دا وجل کې دا د ټولو اصولو خلاف کار ده او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
د پنشن بي پورز د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورسوه. د کوټه کی بی ام سی روختون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 3500 ناروغانو درملنه شوې ده. د روختون ته د بلوچستان په ګډون د افغانستان د اکثرو جنوبي ولایتونو څخه ناروغان ورسي او وړیا درملنه یې کیږي. د ساجی راډیو خبریال بارکوال میخیل د روختون ته ورغلی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیاته خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره یې نه هر ځای اسانتیاوې او نه روغتونونه شته. د سرطان د ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاوو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغۍ اخته ده.
دوار د شي نه باندې په دې له دولس کال نه دا لږه په ټیکې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی یي رسول په لوم ملایان تلم بیا شو دا دوا کال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرشنه کړي بیرته بیا درې دانه برتر وخت لې بیا دوی نه پر کړی دی ودانه لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي ز په عذاب نه مال دوی خبر به وردان شي خو اخرګ بیل یو کې مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شې دا غوای چې خام ملانو درته ته زوره وخت نه ملای علاج کړی دی نه په زیارت لای سوې دا تم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده. دا وایي دلته یې شادرملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
دا مې نه مامي چې دا نه جوړې را پیښه سوې ده. ماته دلته مې علاج کیږي دلته مې بيخي علاج کیږي مو کله زمو علاج کیږي نو مې وره پیتله لیده خو موږ دا اشرف خانې څخه دا غوښتنه ده چې مشتا د کیسر د پاره وارت جوړ کی چې موږ در کوټه و در لاهور و در کراچی پر نه زو راځو ستلکی جو پیسې او خرچونه مکیږي نو موږ د سخه دا غشتنه ده چې مشتا وسایل حالت جوړ کی چې موږ لا جالته اوس
کته هم په دې روختون کې د سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وډانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روختونونو ته اړکیږي چې اکثر ناروغان یې وسنه لري. د بی ام سی روختون په کینسر څنګه کې کارکونکو فارماسیست نادر خان خټک وایي روختون ته څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایل افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې تاسو باسه تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي. ولی هغه غټ وجه دا دی چې الته یو خو بیماری سوي دي کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي د وجه سره کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دي. الته علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه ستلې نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوزي موج سینٹر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه موج مفت کو.
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 200,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بيخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوي دي. دوی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سیګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي. خو وایي که پر وخت درملنه وسی نو د اوږده ژوند زمان
دا کینسر وجوهات معلوم نستا مگر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سی بیا معلومی شي دا سرطان ده. 2015 کې 3,500 مریضان رجسٹر شوی هغه کې ذات کینسر سی بریسٹ وی نمبر 2 خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات وی دا بلوچستان انکلوډینګ افغانستان half of the ایران اول غدا دا وقت باندې مریضان براسي تشخیص عملیات وقت باندې وسوي معلوم بي سټيج 1 سټيج 2 it can be better survival rate than other cancer.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو ریپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اندیښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره اغیزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغي د اخته کسانو شمیر 40,000,000 ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني له نورستان څخه د کرکټ د آسیایي اتلولیو پوښتنه کړې ده. د آسیا کپ لوبي د فبروري په 19 پیل شي او د مارچ په 16 پای ته رسیږي. دوست محمد د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک پوخ کړي. عارف له لوګر لیکي تر څو چې د ملا اختر محمد منصور ډله د سولې په خبرو کې برخه وانخلي دا خبرې ګټه نه کوي. موسی جان له فراز څخه لیکي دا څلور اړخیزه ناسته ګټه نه کوي. له طالبانو سره د مخامخ خبري وشي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکي د سولې په خبرو کې دی د یو بل شرطونو ته درناوی وشي. بریالی له کابل لیکي افغانستان باید طالبانو ته په خبرو کې داسې امتیاز ورنکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان په زیان وي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د اسلام آباد غونډې ته هیله من نه یم. جان محمد له زابل لیکي که طالبان د خلکو خیر غواړي اور بندې وکړي. جمال الدین له کابل لیکي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې دا خبره وکړي چې اور بند وکړي. لس بجې او دیرش دقیقې شپې رحمت الله افغان لنډ خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي هیله مند چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایه پلاوی وایي هیله مند چې د دې شورا لپاره به ولسمشر نوی مشر او د نشار رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړل چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریډ جنرال محسن غرچایان د بسیج ملیشه له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوري جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. او کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای شي له ایران سره سوداګري پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو او پکې متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي چې ولې د یو چا ماشوم نه پیدا کیږي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 0.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجمل انت ازادي راډیو ته خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وایي امریکا د مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 100,000 ته رسیدلې وه اوس په 100,000.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په سلو کې له 5 هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دله خوا د وړاندې شوي روغتیايي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیايي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیايي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر او بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صف د 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ویدا برکی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که برتون در نظر گرفتیم اقامت نازایی یا به اصطلاح آن بی اولادی است. نازایی یا بی اولادی از جمله مشکلات عمده دوران زندگی مشترک بین زن و شوهر می باشد. شماری از زوجها با وصف آنکه علاقمند داشتن کودک می باشند اما با آنکه از ازدواجشان یک تا دو سال می گذرد و هیچ روش جلوگیری از برداری را هم استفاده نکردند، حاملگی نزد خانم صورت نمی گیرد. شما هم شاید متوجه شده باشین که در بیشتر خانواده ها زمانی که یک چنین وضعیت پیش می آید مشکلات زیاده را به همراه می داشته باشه که از باعث آن فضای خانه کاملا بعد از چند وقت دیگرگون می شه و حتی تا جایی که در برخی از موارد سبب جدا شدن زن و شوهر نیز می گردد. اکثرا در جامعه ما وقتی یک خانم پس از گذشت چند وقت از ازدواجش حمل نمی گیرد همه او را مقصر می دانند و فکر می کنند که مشکل اساسی نزد خانم وجود داره، در حالی که ممکن شوهر عقیم باشه و از باعث آن این مشکل پیش آمده باشه، و یا ممکن قضیه برعکس باشه، مثلا خانم مشکل داشته باشه و مرد سالم باشه. به هر صورت این موضوع را در برنامه حاضر به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله، معالج امراض داخلی عمومی، که این حالا در استودیو با ما هستند دنبال میکنیم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیوی آزادی.
زنده باشین. دکتر صاحب، در ابتدا خوب است اگر یک تعریف مشخص از اقامت یا نازایی داشته باشید که چیست؟
اقامت یا نازایی، اما تو که از نامش پیداست، مشکل نازایی هست. زیادتر معمولا در جفت هایی که کوشش میکنن به مدت یک سال بدون پروتکشن یا بدون گرفتن کدام مانعه به خاطر جفتگیری، وقتی یا هم بستر میشن اما این جفت صاحب اولاد نمیشه، باز سر از اون هم گذاری میکنن عقیم. اما بعضی کتابا میگن وقتی که شما عروسی میکنین یا ازدواج میکنین، ممکن است تا دو سال شما صاحب اولاد نشین و ضرورت نیست که شما باید حتما پیش دکتر صاحب مراجعه بکنین به خاطر تداویش. ای از نظر سنی ارتباط میگیره به دو بخش. اگر سنتان جوان هست، یعنی زیر سن 30 هستین، مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، شما دو سال وقت بدین. اگر در دو سال شما صاحب اولاد نشدین، شما باز کاندید میشین به اقامت، باز میشه که تداویتون رو شروع بکنین. یعنی تا دو سال اشتباس، اگر شما مثلا عروسی میکنین دو ماه یا سه ماه از عروسیتون میگذره و شما شروع میکنین به تداوی، کار نادرست است. و کسایی که از سن 30 بلند هستن، مثلا 31 هستن، یا نهایتاً یک سال تحمل بکنن، اگر نشد بعد از یک سال حتما باید تداوی خود شروع بکنن. در صورتی که یا بدون گرفتن مسائل که مانع جفتگیری میشه در مدت که پیشتر براتون گفتم یک سال تا دو سال هست صاحب اولاد نمیشن، باز زیار میگن عقیم.
بله دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهایی که سبب نازایی نزد یک زن میشه چیست؟
خود اقامت که از یک مشکل فوق العاده جهانی هست، یعنی یک مربوط یک بخش خاص در یک منطقه جغرافیایی خاص نمیشه، این عواملش فوق العاده زیاد هست. اما تو که بیشتر شما یک موضوع اشاره کردین، گفتین که بعضی از عزیزای ما هستن که طرف مقابل خودم مقصر میدونن، یعنی خانما را، و معاینات خود نمیکنن. از نظر عامل، چون شما سوال کردین، ما میخواستیم سر این بحث بیایم که در بعضی کتابا نشته کردن 50% مردها یعنی در قسمت مقصر هستن و 50% خانم ها. بعضی کتابا میگن که نه، 60% خانم ها هست و 40% مرد ها. در هر دو صورتش، یعنی هر دوی از یا کاندید هستن و عامل میتونن در نزدشان موجود باشن، و در نزد خانم ها عاملش فرق میکنه، در مردها فرق میکنه. در خانم ها مثلا استنوز سرویکال یا سرویکال استنوز یا عنق رحم وقتی که تنگ میشه، این باعث میشه که همین مشکل جفتگیری با وجود بیاید و جفتگیری صورت نگیره. و دیگه خود ساختمان آناتومیک رحم این مشکل میتونه با وجود به مشکل آناتومیکی که در قسمت رحم باشن. مشکل دیگه که میتونه در خانم ها عامل به اولادی باشن مسئله تخمدان و تیوبی که تخمدان وصل میکنه به رحم.
دکتر صاحب روی عواملش حتما شما را باز وقت خواد دادیم که بحث کنین، چون واقعا ضروری است. یک شنونده ما به نام ربیولا از ولایت زابل تماس گرفتن، پرسش از این دوست خود میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام خواهرجان، برکی خواهرجان، سلام به شما، سلام به دکتر صاحب.
سلام علیکم.
این نبیولا زابل ولایت در غلامگل صاحب دیدن میکنیم چیدیم که نبیولم نه دکتر صاحب محترم یا پوشتنه لرم.
بله بفرمایید.
بله دکتر صاحب محترم پوشتنه نحمداده زنانه به علاوه من موضوع کارم پختن داره که زنانه به فعالیتی دش پالیس کرده او مردانه به شل کلونه پر بزی یا شل کالیسی او یونین کال تقریبا که دواری تر حضا وقت اولای به دی به کنون کنون سیدا سوی چون مرا امکان ستاسی دیل چون پچاکی او حالا دواهو کیا او حالا تا که به دواز رسی یعنی این کاری علاقه بسه حالا تا که به دواز رسی بزادر که باید چیسته او کن باید مرگرام که
گرفتین دکتر
صاحب؟ تا یک اندازه بسیار زیاد یک کمی مخرش بود صدایشان، درست
بله نمیمد
بر ما پاک صفا، اما مشکلشان رو من گفتم گرفتم تا اندازه که گفتن، یعنی تداوی اگر کرده باشن باز تداویشان هم نتیجه نداده باشه پیش کی باید برن؟ یادتان باشه که شما امی پروسه جفتگیری که هست یک پروسه دو نفره هست، یعنی زن و شوهر است. هیچ وقت خانم به تنهایی خود باید معاینات خود نکنه و هیچ وقت شوهر به تنهایی خود معاینات خود نکنه. هر دویتان باید پیش دکتر صاحبای بخش انفرتلیتی مراجعه بکنین. ببینین کسایی که بر شما میتونه کمک بکنه، هر دویتان اگر باشین معایناتان تکمیل بکنه، میبینه که مشکل آیا در شما هست که پیشتر ما گفتم 50% مردها مشکل میداشته باشن و 50% خانمها، و در بعضی کتاب ها یه رد تقسیم کردن گفتن که 40% خانم هاست 40% مرد هاست و 20% دیگه هر دوی از یا هستن. مثلا ممکن است که یا از سیگرت و از دخانیات استفاده بکنه، این میتونه که از عواملش باشه، میتونه که یا از الکل یا از نوشابه های که مضر هست استفاده بکنن، ممکن است یا کارهایی بکنن که ممکن است یا کارهایشان یا مسلکی که دارن یه باعث شوه که این اشخاص چی شون عقیم شون، و یا ممکن هست محیطی که زیست میکنن محیطشان نادرست باشه که هر دوی از یارا مصاب بسازه. مثلا ممکن است هر دو زن شوهر تکنولوژیست باشن در بخش اکسری کار بکنن، گرفتن شعاع به شکل دوامدار باعث میشه که اشخاص عقیم شون. پس در این صورت هر دویشان امکان داره. توصیه من این است که شما پیش یک دکتر برین، کوشش نکنین که دکتر چنج بکنین. مثلا از یک دکتر برین پیش دکتر دیگه و از دکتر دیگه برین پیش دکتر دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پروسه تداوی مریض زن عقیم یک پروسه یک ماه، دو ماه، سه ماه نیست. ممکن است 6 ماه دوام بکنه، ممکن است 1 سال دوام بکنه، و نظر به شدت مرضی که شما دارین، مشکلی که شما دارین، ممکن است سال 1 سال در بر بگیره. شما تحمل داشته باشین و پیش دکتر صاحب وقتی رفتین یک جای برین.
بله یک شنونده دیگه ما به نام علی احمد از ولایت قندار تماس گرفتن. سلام علیکم
خواهر عزیز، خوب هستین؟ بخیر
هستین؟ زنده باشین، تشکر.
بفرمایید برادر، پرسشتون رو مطرح کنین.
خواهش میکنم خواهر جان، از دکتر صاحب اینم یک سوال دارم. خواهر عزیز، 5 سال میشه که آرسی کردیم، یک اولادم شد دیگه نشده. اینم از دکتر صاحب یک سوال میکردم. خودم در کمر زخمی شدیم دیگه، اول خود معاینات زن خود کردیم، به اون میگه مشکل نیست، مشکل دیگه در تو سر خودم کردم نیست، میگه مشکل. اینم را که دکتر صاحب برام یک راه نشون بده.
هزار نفر چون هزار
بله دکتر صاحب.
علی جان بودن؟
بله علی احمد.
علی احمد جان عزیز، تشکر از اینکه تماس گرفتین، مشکل شما را ما گرفتیم. ببینیم، ما دو رقم اقامت داریم یا نازایی داریم. یکی پرایمری یعنی ابتدایی هست، زمانی که شما ازدواج میکنین از شروع زندگی مشترکتان شما صاحب اولاد نمیشین، این ابتدایی هست. یکی به شکل ثانوی یا سکندری هست که شما صاحب اولاد میشین، بعدن باز خانه‌تون دیگه اولاد نمیشه، این به شکل ثانوی هست. یعنی بعضی از مشکلات یا امراض باعث میشه که شما صاحب اولاد نشین. پرایمریش که هست کمک تداویش مشکل هست به خاطر دلایل بسیار داره که ممکن است ما پیدا نتانیم میشه، اما سکندری که هست در اثر یک مشکل پیدا میشه، از او خاطر تداویش بسیار ساده است. شما چون صاحب یک اولاد شدین به این معنی است که صاحب اولاد دیگه هم میشین، اما دلیلش پیدا شوه که آیا کدام مشکل از شما دارین که او تداوی شوه و شما پس به مرحله نرمالتان برسین، به زندگی نرمالتان و به مشکل نرمال باشین که صاحب اولاد شوین. پس قابل تشویش نیست. پس وقتی که شما خوب هستین، یک چیز دیگر هم میخواستم یادآور شم به عزیزای ما، کسایی که میگن که ما معاینات خود کردیم و ما خوب هستیم، یا باید امی سیستم و آداب همبستر شدن یاد بگیرن، بفهمن که در چی وقت با خانم خود همبستر شن. به خاطر که خانم ها یک وقت معین به خاطر تخم گذاری دارن. به طور مثال وقتی یک خانم 5 روز، به طور مثال 5 روز ماهوارش می باشن، شما 5 جمع 5 بکنین میشه 10، منفی 1 بکنینش میشه 9. روز 9 ماهوار از یا بهترین روز به خاطر تخم گذاریشان هست. یا به طور مثال یک خانم هست 7 روز ماهوارش هست، 7 جمع 7 میشه 14، منفی 1 13. اینی روز هست که تخم گذاریشان بسیار زیاد می باشه. یعنی دینی روز یا شب اگر یا همبستر شان، اتفاقات جفتگیری فوق العاده بلند میره و امکاناتش فوق العاده بلند هست که اجزای ما باید بفهمند. بعد از ماهوار 2 هفته هر یک شوبات باید یا همبستر شوند که فیصدی جفتگیری فوق العاده بلند بره.
و اگر عادت ماهوارشان منظم نباشه چطور؟
در صورتی که عادت ماهوارشان منظم نباشه، این خودش یک مشکل هست که کاندید میسازه که معمولا خود عدم پخته شدن تخمه و افراز تخمه باعث میشه که ماهوار غیر منظم شوه. از اون خاطر پیش دکتر صاحبای نسایی ولادی باید مراجعه بکنن. مشکل ماهوار از یا حتما باید تداوی شود، ماهوار منظم شود، بعد از اون بازی ها آماده میشن به تخم گذاری.
بله بله، خدا کنه که تونسته باشیم و پاسخ قناعت بخش دکتر صاحب برشان داده باشین. یک دوست دیگه ما به نام حیات الله از 40 ستون کابل تماس گرفتن. بله برادر، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به تمام دستم در قرار صدای آزادی.
سلام به شما همچنان. شنونده عزیز، اگر امید صدای رادیوی تان اگر پخش کنین، چون ما نمیتونیم پرسش تان گرفتن. بله بفرمایید.
دکتر صاحب گفت که کسایی که 20 ساله در عروسی میکنه تا 2 سال باید صبر و تحمل کنه و بعد از او خدا کاندید کنه به دوا و هیچ.
بله.
هیچ مقامی دو. اما بعد از دکتر صاحب گفت بعد از 30 سال که از 30 الا 30 یک سالی تجاوز میکنه 4 سال بعد خدا کاندید کنه به دوا و هیچ چیز چقدر وقت تحمل کنه؟
یک سال.
و خانمی که یک اولاد داره و بعد از او اگر شوهر سالم میباشه، خانم هم میکروبی شده میتونه که با اولاد ممانعت کنه. دیگه کلام سوالی ندارم، اینم تو سوال بود، میخوام با طریق برنامه بشم.
تشکر از شما. بله
تشکر، روز
خوش.
بله بله گرفتم، تشکر.
شما معرفی نکردین کدام دکتر صاحب
دکتر صاحب نصیر احمد جاله هستن، در آغاز برنامه معرفی کرده بودم. تشکر دوست عزیز، بفرمایید.
تشکر میکنم عزیز ما که تماس گرفتن. کسایی که از 30، یعنی کسایی که جوان هستن و 2 سال وقت بده، مثلا از سن 20 هستن تا 30، 2 سال وقتی که عروسی کردن، اگر در ظرف 2 سال خانهشون اولاد نمیشه، بازیا ضرورت به این میشه که پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن. کسایی که از سن 30 در سن 30 میرسن و بعد از او باز 1 سال، 1 سال تحمل بکنن، اگر 1 سال خانهشون اولاد نمیشند، بعد از او باز پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن. سر سوال دومش که صاحب یک اولاد هستن، باز هم سر بخش ابتدایی که گفتیم ما 2 نوع اقامت داریم، یکی اقامت ابتدایی هست، یکی اقامت ثانوی هست. ابتدایی اونمو هست که از شروع زندگی مشترک صاحب اولاد نمیشن و تداویش هم یک مقدار مشکل هست، اما کسایی که صاحب اولاد میشن بعد از او که در حدود تقریبا 25% نفوس جهان اینمی مشکل تجربه میکنن، یعنی یک مشکل هست که در تمام جهان است. 25% نفوس این مشکل هم پیدا میکنه در جریان زندگی خود، قابل تشویش نیست. شما که یک اولاد پیدا کردین، اولاد دوم هم پیدا میکنین. و خانم که گفتن میکروبی شده، صحیح است، میکروبی یک چیز نرمال در خان یک چیز نرمال در خانم ها هست که در جریان زندگی خود این مشکلات میکروبی را تجربه میکنن و تداوی باید شود. تداوی که شود پس و آماده میشه به جفتگیری، قابل تشویش نیست عزیزان.
بله، قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید سوالتان را مطرح کنید.
سلام علیکم. سلام از نظر ایران طول کنکون کاردون کتستاسو ملما دکتر صاحب سلام علیکم.
علیکم سلام.
شما از مچار کرده از ما پرسیدن دکتر صاحب سلام علیکم چی در انسان چی فرزن وقتی چی تدایی در اولاد که یه پدر وقتی در کم و کم شانس پریز باید وکی او در کم 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 غیزاگانی باید وکی او بلا خبر داره چی در انسان در شده تر کم سنده پری اولاد کولای شی یا فرزن
زنده باشین، تشکر. بسیار سوال خوب، با امید از اینکه عزیزان ما قلم کاغذ داشته باشن یادداشت بکنم، یک لیست غذایی میتونن به کسایی که عقیم هستن یادداشت بکنین، لیست غذاهایی که خورده میتونین، نوشجان میتونین و همچنان لیست غذاهایی که شما باید از او پرهیز بکنین و مواردی که از او پرهیز بکنین. اما امی موضوع را دوم جواب میتونم، اول مسئله اول جواب میتونم عزیزایی که قلم کاغذ ندارن تا وقت آماده شون. خب مسئله دوم گفتن که خانم ها تا کدام وقت تا کدام سن میتونن که باردار شن؟ یادتان باشن که دخترها یا دختر خانمها هر چقدر جوانتر، یعنی در سن 20 باشه، پایین تر 35 عروسی بکنن، امکانات جفتگیری فوق‌العاده بلند هست و مشکلات سوی شکل اطفال بسیار زیاد کم هست. 35 یک سرحد است. از 35 خانم که بالا میره 50% وقعات سوی شکل طفلا به وجود میاد و نازایی به وجود میاد. از این خاطر پیش از 35 کوشش بکنین که ازدواج بکنین و پیش از 35 کوشش بکنین که صاحب اولاد شوین. این یک مسئله. به خاطر که بعد از 35 اما بایولوژیکال ویندوز میگه در خانم ها بسیار کم میشه. به خاطر بعضی از خانم ها هستن تعداد زیادش نه، 1% بسیار کمشان یک پریمچور اوورین فیلیر میته، یعنی در سن جوانی به شکل پریمچور یا پیش از وقت یا تخمدانایشان فلج میشه، دیگه تخمه تولید نمیکنن. و معمولا خانم ها تا سن 50 مشکل نمی داشته باشن یا به حساب مشکل ماهوارشان منظم می باشن و امکانات ازی هستن که صاحب اولاد شوند، اما فیصدیش یک مقدار کم میشه. در مردها که از فیصدیش در هر شخص هر نژاد فرق میکنه، معمولا مردها تا 60 سالگی میتونن که در صورتی که غذاهای صحی استفاده بکنن صاحب اولاد شوند. خب اومدیم به امید ازی که شنونده های عزیز آماده باشن، قلم و کاغذ داشته باشن، لیست غذاهایی که شما میتونین استفاده بکنین و غذاهایی که باید پرهیز بکنی براتون میگم. غذاهایی که شما باید استفاده بکنین، بامیه هست، لوبیا هست، توت، انجیر، انار، ناک، کینو، سیب، انگور، شفتالو، سیر، ناریال، کیله، کچالو، زردک، رومی، مرچ. مرچ به مردها بسیار زیاد خوب هست، به خاطر از اینکه میتونم و شهوت جنسی شان بلندتر بسازه و مقدار اسپرم شان هم زیادتر بسازه. تخم مرغ خانگی به خصوص زردی از این یک ماده داره به نام کلسترول، که نوع کلسترولی که او تولید کننده تستوسترون هست. کدو، کاهو، که کاهو حتی در کتاب های طب نبوی از این تعریف شده که سبب خواب راحت میشه و سبب افزایش قوه جنسی میشه در مردها. شلغم، نان سبوسدار، پالک، سیب، لبلبو، مولی سرخک، تربوز، آلوبالو، میوه های خشک مثلا خسته، پسته، بادام، گپا، میوه تازه، سبزیجاتی که به رنگ سبز تیره باشه، پروتئین نباتی استفاده بکنن، ورزش باید یک بخش بسیار عمده و حساسی تقسیم اوقات روزانه تان باشد. 45 الی 1 ساعت باید ورزش بکنین. اگر پیر هستین، اگر جوان هستین، اگر دختر هستین، اگر پسر هستین، اگر اشتک هستین، اگر اشتک نخواهم، کسایی که حتی اشتکان باید تمرین داده شد ورزش داده. یعنی هیچ کس استثناء قرار نمیگیره، مستثنا از ورزش نیست، باید ورزش بکنن. کم کردن وزن بسیار زیاد رول داره، کسایی که چربی شکمشان زیاد است یا زیادتر عقیم میباشن. ذاتتان متوجه باشین که بسیار مهم است. روغنای حیوانی، غذاهایی که سرخ شده باشن، به طور مثال همبرگر، چپس و دخانیات در مجموع باید قطع بکنین. الکل، سیگارت، قهوه، پنیر، کسایی که پیتزا میخورن زیادتر اینی اشخاص کاندید میشن. نعنا بر مردها، نعنا و گشنیز در بعضی کتابهای نباتی آمده که اصلا زهر است، به مردها باید استفاده نکنن از نعنا و گشنیز. مکرونی، برنج سفید، از استرابات باید کوشش بکنن خود کنترل بکنن، استراب تشویش نداشته باشن، به خاطر تشویش باعث کاهش تستوسترون و هورمونای مردانه میشن. شکر زیاد استفاده نکنن، چربی زیاد. و دیگه چیزی که معمول است در افغانستان ویدا جان، نشستن زیر صندلی به خصوص مردها. شما اگر ببینیم به قدرت خداوند بزرگ، خداوند بزرگ خصیه های ما را در داخل یک خریطه در بیرون از عضویت ما ایده خلق کرده، به خاطر که حرارت کمتر ضرورت داره، یعنی 36 درجه سانتیگراد ضرورت داره و حرارت بدن ما هست 37 درجه. از خاطر او در یک خریطه در بیرون هست که هادی حرارت است، یعنی هوا بخوره و سرد باشه. وقتی شما در صندلی میشینین خصیه ها را نزدیک میسازین به کوره آتش که باعث میشه که خصیه ها تنبل شوند و سبب کاهش تخمه مردها شوند. و دیگه استفاده از توشک های برقی که در زمستان استفاده میکنن به خاطر از اینکه هوا سرد است، این بسیار مضر هست به مردها. استفاده از زیرپوشی های تنگ، وقتی شما زیرپوشی تنگ یا به زمان عامیانه ما شما میگن نیکر تنگ میپوشین، این خصیه ها را به داخل بدن انتقال میتن که اوج حرارت 37 درجه سانتیگراد تاثیر از بین میبره، تخریب میکنه و در نتیجه اسپرم کم میشه یا تخمه مردها. استفاده از لاندی و از دنبه و از ججق، این از چیزا باید پرهیز بکنین. و از آب بوتلی ویدا جان، یک موضوع پیش از اینکه من از کانادا بیام، در کانادا یک تحقیق اجرا کرده بودن در مورد آبای بوتلی که وجود داره. اگر شما آب بوتلی نوش جان میکنین، در آب بوتلی یک ماده که از بنام بسفینول A که در ساختار خود امی پلاستیک بوتل هست و زمانی که بوتل ما میگذاریم در زیر آفتاب، آفتاب باعث میشه که اینمی از ساختار جدا شد داخل آب شود و شما که میخورین 75% اقامت جهان اینم بسفینول A تشکیل میده. 75% وقتی شما ادرار بکنین امی بسفینول A که یک هورمونی که میمک میکنه یا تقلید میکنه از استروژن، یعنی هورمون زنانه، و باعث میشه که مردها عقیم شود. یک مسئله دوم است که بوتل اگر شما بگذارین در یخچال و این بوتل آبش یخ بزنه و باز اینمی ماده که بیسفینول ای از ساختار پلاستیک بوتل خارج میشه، داخل آب یک جا میشه و شما ایره نوش جان میکنی، این هم عقیم میسازید. لطفا از آبهای بوتلی استفاده نکنین در صورتی که زیر آفتاب باشه یا یخ زده باشه.
و غذایی را که نام بردین شما دکتر صاحب، به لطف خداوند که در وطن ما به چقدر شد زیاد است،
به شکل طبیعی
است و بسیار ارزان و به دسترس همه. به هر صورتش شنونده ما را داریم انجینیر صاحب. بله، فضل رحمان از ولایت زابل تماس گرفتن.
بفرمایید.
نگاجان خوش آمد، سلام دکتر صاحب، سلام.
علیکم السلام.
من ما سر پښتو خبرې
وکړم.
بفرمایید دکتر صاحب، تاسو په پښتو خبرې
وکړئ. زه له تاسو څخه سوال لرم. اول خدای آزادۍ دې اوریدونکو او کارکونکو ته د زوی کوم سلامونه وایم. ورسره ما سوال پدې تاسو ته سپېڅلې مو لادې په حق لده. زه د شوا مو راکړم نارینه او یو ښځې یو قسم اولاد ولري، یا خاص ځان ولري، یا خاص ځمن ولري، هغه چې دا تلاش درګان لري د ځمنو تلاش کې په طبي لحاظ څه علاج شته که نه څه زمانه خوشته ده.
مسئله پسر و دختر هستن.
بله یا دکتر صاحب، خب گفتن به پشتو جواب بتین.
متاسفانه پشتوی ما اونقدر قوی نیست که من پشتو برشان جواب بتم. من کوشش میکنم که آهسته آهسته صحبت بکنم، به احتمال قوی که عزیز ما فارسی را بلد هستن، دری را بلد هستن. بسیار زیاد ببخشین به بزرگواریتان که من اونقدر پشتوی قوی یاد ندارم، بسیار پشتوی من ابتدایی هست. من میگم خدای نخواسته کدام اشتباه از من سر نزنه. کسایی که مشکل در یک چیز جالب هست در افغانستان، میگن که خانم های خود طلاق میکنن به عوضش یک خانم دیگه میگیرن، دلیلش هم این است که خانه شما بچه نمیشن. ببینین از نظر بیولوژی در صنف فکر میکنم 8 یا 9 مکتب بودیم، یک وقت ما خواندیم که ما از نظر کروموزوم های جنسی مردها دو کروموزوم جنسی دارن که یکیش ایکس است که دختر است، یکیش وای است که بچه است. و خانم ها دو کروموزوم جنسی داره که هر دوش اکس است و اکس است، یعنی هر دوش دختر است. خانم ها مسئول ساختار پسر نیستن و حتی مرد ها با وجود از اینکه انمی کروموزوم وای دارن، یک تصادفی هست وقتی که تخمه ها بسته میشه، اگر وای مرد که مرد یک اکس داره که دختر است، یک وای داره که بچه است. اگر وای مرد تصادم میکنه به اکس دختر خانم، میشه بچه. و اگر اکس مرد تصادم میکنه به اکس خانم، دختر میشه. پس در ایجه مسئول خانم نیست، مسئول تا یک اندازه مرد هست، اما چون مردم از قدرت ساخته نیست که امیر کوشش بکنه تحمیل بکنه یا وادار بسازه وای خدا که بره به اکس بچسبه، از اون خاطر این کار خداوندی هست. از نظر طبابت کدام رای خاص به خاطر گرفتن حمل پسر وجود ندارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1903 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.